السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې ازادي رادیو ته مو هرکلی کوم دا یو ساته پښتو خبرونه د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي زه اکرام الله اکرامی مو د خبرونه د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخرم و بوري چې د ترکی لومړی وزیر افغانستان ته د خپل سفر په لړ کې لوړ پوړ افغان چارواکو سره کتلی دي د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوې وزیرانو خبرونه ته ځانګړي شوې دي یو شمیر نور کورنۍ او سیمایز مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه او روچی سالم محمد صالح برابر کړي
افغانستان اجرائیه رئیس وی د ترکیه له صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنېدو خبرې وکړې په خاص روزګان ولسوالۍ کې په ځکنیو او هوایي حملو کې تر شلو زیات وسلوال وژل سوي د امریکا متحده ایالاتونو وی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه په دقت څاري د افغانستان اجرائیه رئیس وی د ترکیه له صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنېدو خبري وکړي عبدالله عبدالله نن په کابل کې له بني علي الدریم سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل
مهاجرت غیر قانونی
مهاجرت د هر هیواد لپاره یو لوی ستونزه ده هله منو چې زموږ ځوانان او کورنۍ چې له محاسبې پرته له هیواد وځي ستونزې هم په پام کې ونیسي که د امن د ټینګښت په لاره کې ځینې اقدامات وشي خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د دوی لپاره تر ټولو غوره ځای د دوی خپل هیواد دی
د افغانستان اجرائیه رئیس زیاته کړه افغانستان ته له ترکیې څخه د جمهور رئیس د اول مرستیال عبدالرشید دوستم پر ستنېدو هم خبري وسوي خو په دې برخه کې د کومې پریکړې یادونه یې ونه کړه د ترکیې صدر اعظم نن د کابل او انقرې ترمنځ په امنیتي اقتصادي او نور برخو کې د بحث لپاره کابل ته تللی دی ښاغلی الدریم په داسل کې افغانستان ته سفر کوي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال له ترکیې بیرته کابل ته ولیږي په کندهار کې نن فعالانو د سولې یا تحسن خیمه ودروله د دغه پرلات یو برخوال ناصر مبارز نن رسنیو ته په خبرو کې وویل دوی هدف په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ دی
افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خیمه درول سوي دي حرکتونه په وجود راغلي دي فقط د سولې تر شعار لاندې موږ هم دغه یو د سولې شعار بدرګه کوو او په ټوله سیمه خصوصا لوی افغانستان کې د افغان ملت لپاره سوله غواړو
په کندهار ښار کې د سولې د پرلات برخوالو ویلي تر هغو به خپل دغه تحسن ته دوام ورکوي چې په افغانستان کې د روانې کشالې ټول اړخونه سولې ته مجبوره کړي تر دې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د سولې پرلات یا تحسن پیل سوی وو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په هلمند هرات اروزګان بامیان فراه او نورو ولایتونو کې هم ورته حرکتونه پیل سوي دي افغان پوځي چارواکي وایي د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي حملو کې تر شلو ډیر تروریستان وژل سوي دي د افغانستان په جنوب لویدیځه حوزه کې د 215 اتل قول اردو ویان محمد صادق عیسی نن رسنوي ته ویل دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا سوي
په نتیجه کې 22 تنه وسلوال ترهګر وژل سوی دي لس تنه زخمیان دي همدارنګه یو میل پیکا یو میل کرشینکوف د دفاعي امنیتي ارګانونو لاس ته ورغلی دی او یو تعداد مختلف درنې سلاګانې د دښمن مکمل له منځه تللی دي
تر دې مخکې د اروزګان امنیه قومندان مال پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته ویلي و د وسلوالو طالبانو لاس ته د خاص اروزګان ولسوالۍ د لوېدو خطر له منځه تللی دی د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې بلخوا د سرپل ولایت امنیتي چارواکو د شپږو محلي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د سرپل د امنیت امر سمونیار اسدالله حبیبي نن رسنوي ته ویل وسلوالو طالبانو تېر شپه د سیدآباد کلي پر یوه پوسته حمله وکړه شپږ محلي پولیس یې ووژل او درې تنه یې ټپیان کړل سرپل امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې حمله کې له لیزر لرونکو وسلو استفاده کړې ده د امریکا متحده ایالاتونو وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه په دقت څاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت پرون په ویلامیه کې وویل که چیرې دا راپورونه تایید سي روسیه به چې د بشر الاسد رژیم په ننګه په سوریه کې جنګیږي مسؤوله وګڼل سي په ویلامیه کې ویل سوي د خپلو خلکو په وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په برخه کې د سوریې د رژیم په تاریخچه کې د بحث ځای نسته په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې د دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې کې لښ تر لږه او یا تنه وژل سوي دي. دوما د سوریې په غوطه کې پرته ده چې د پلازمینې دمشق په لمنه کې د سوریې د حکومت د مخالفانو په لاس کې یوازنی ختیځ ښار دی. رضاکارو ژغورونکو لخوا په خپرو شویو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کېږي. د ټولنیزو شبکو په ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. رضاکار ویلي چې د تلفاتو شمیر شاید تر دې زیات سي. په جرمنی کې تحقیق کوونکي وایي هڅه کوي دا معلومه کړي چې یو 43 کلن سړی ولی پرون په غربي ښار مونستر کې د خلکو پر ډلې او خپل موټر ور برابر کړ. په هغه پیښه کې دوه کسان وژل سوي او 40 کسان ټپیان سوي او حمله کوونکي وروسته ځان په ډزو وژلی دی. د شپږو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. بلخوا د پولیسو ویان اندریاس بودا وویل احتمال لري چې په پیښه کې نور کسان هم دخیل وي.
شاهدان او مدارک ښایي چې له موټر څخه نور مشکوک کسان ښایي تښتیدلی وي. په دې اړه څېړنې روانې دي. دقیق معلومات نشته.
د حکومت یو مقام ویلي داسې ښکاري چې د جرمني د موټر چلوونکی د جرمني تبع او په هنګري کې خلکو پارلماني انتخاباتو کې رایه چونه کوي. د ټاکنې د دغه هیواد د اوسني شیاړخي صدر اعظم ویکتور اوربان ځواک معلوموي. ښاغلي اوربان نن سهار د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل
موږ د اروپایي ټولنې غړي او ټولو نړیوالو سازمانونو ته وفادار یو. موږ به د خپل هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړو ځکه له خپل هیواد سره مینه لرو او د ښې راتلونکي لپاره یې مبارزه کوو.
نظر پوښتنې ښیي چې اوربان شایي اکثریت ترلاسه کړي او د درېیمې دورې لپاره صدر اعظم سي.
درنو دوستانو تاسو خبرونه له ازادي رادیو واوریدل غواړي دا نور تاو د مسایل زمونږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ترکی لومړی وزیر افغانستان ته د خپل ورځنی سفر په ترڅ کې د اجرایي رئیس په ګډون له شمیر لوړپوړو چارواکو سره کتلی دی او له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه کړې چې د سولې په برخه کې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي. د ترکی د لومړی وزیر د سفر د ګټو په اړه مو د کابل پوهنتون له استاد او د نړیوالو اړیکو له کارپو موسی فریور سره غږیدل یو.
ترکیه هم کیدای شي چې د خپل ښه نوم او ښه شهرت په استفادې سره د سولې د راوستلو دپاره زموږ دولت سره او خلکو سره مرسته وکړي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښې د موانعو جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه شي کولای.
د اغزنو سیمانو په غځولو سره یا حتی دیوالونو پر جوړولو سره تروریزم او ترهګري در منځ نه شي تللی.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاو په پیښور کې له پښتنو میشتو سیمو څخه زرګونه کسان په پیښور کې راټول شوي دي. سو د پاکستان د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړي. په دې اړه د دغه اعتراض کوونکو له یو مسول سره هم غږیدلی او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په سوریه کې یو اربیا د کیمیاوي وسلو د استعمال ادا شوي او په وړاندې امریکا سخت عکس العمل ښودلې. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي. دا هم د خبرونی لومړی مطلب. ترکیه له طالبانو غواړي چې لا رامنځته شوی فرصت په استفادې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د نن په کابل کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبري ناستې پر مهال طالبانو د افغان حکومت د سولې له وړاندیز هرکلی وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس بیا یادې غونډې ته وویل چې افغانان په بیلابیلو برخو کې د ترکیې مرستو ته د قدر په سترګه ګوري. نورحال حدیث پردیس راکوي.
د ترکیه صدر اعظم وی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید طالبان رامنځته شوی تاریخي فرصت له لاسه ورنکړي. بنی علی ال دریم چې په ورځنی سفر کابل ته راغلی د یک شنبه پورځ د افغان حکومت له اجرایي رئیس سره په غړي خبري ناسته کې دا هم ویل چې تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د سولې پروسه له ننګونو سره مخ کړي. دی وایي طالبان باید له دغه تاریخي فرصته استفاده وکړي او هغه له لاسه ورنکړي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې هغوی یعنې طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. ترکیه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې ښې تجربې لري او له دې مسلې ملاتړ کوي. تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې سوله وننګوي. د ترکیه صدر اعظم همدار از شمنه وکړه چې هیواد به په امنیتی او دفاعي چارو کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خغلی یلدریم د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د اړیکو د خوالي لپاره نیک ګام و. له ترکیه څخه د افغان کډوال راستنیدنه د افغان ترک خوندزیو کمیت او کیفیت د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې پراختیا او د کابل او انقره ترمنځ د اړیکو لا په وړتیا هغه لوی مسایل و چې د ترکیه د صدر اعظم او د افغان حکومت د اجرایي رئیس ترمنځ پرې بحث وشو. د ترکیه صدر اعظم بن علی یلدریم د خپل کابینې له 15 وزیرانو او یو شمېر سوداګرو سره د یک شنبه په ورځ په ورځنی سفر کابل ته راغی. په ورته وخت کې یاد خبري ناستې ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې ترکیه په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په ګډه د سولې د ټینګښت په برخه کې قرباني ورکړي. د خغلی عبدالله په خبره افغانستان او ترکیه له پخوا راهیسې ښې اړیکې پاللي او افغانان په بیلابیلو برخو کې د دوی ملاتړ ته په درنه سترګه ګوري.
در مقابله با تروریسم هم فکر هستیم. اینا از کوشش های دولت افغانستان برای تأمین صلح در این کشور استقبال کردن. ما هم تشکر میکنیم از همکاری کشور ترکیه در این زمینه و استقبال میکنیم. اینا زمینه سازی برای اجلاس سران سه جانبه مساعد ساختن.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي کابل ته د ترکیې د صدر اعظم سفر ګټور او د سولې د ټینګښت پر لور مثبت ګام بولي. د ولسی جرګې غړي رحیمه جامی د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې ترکیه له دواړو پاکستان او طالبانو سره خی اړیکې لري او په افغانستان کې هم پر وړاندې عمومي نظر بد نه دی. د اغلی جامی په خبره کې ترکیه وغوړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خمنځګرتوب کولای شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، و هم اوریدل چې د ترکیې صدر اعظم بن علی یلدریم نن په کابل کې له وسلوالو طالبانو نه د یوې غونډې پر مهال غوښتنه کړې چې د سولې له رامنځته شوي فرصته په استفادې له افغان حکومت او سولې پروسې سره یو ځای شي. په همدې اړه د کابل پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو له سرونکي موسی فریور سره هم غږېدلی و. حدیث پردیس، له استاد فریور سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ترکیې د لومړي وزیر د سفر د ګټو په اړه پوښتلی دي.
ترکیه و په افغانستان کې خانوم او نشان لري او لکه آلمان د اروپایي وړو په منځ کې په افغانانو کې خانوم لري. ترکیه هم کېدای شي چې د خپل خانوم او ښه شهرت په استفادې سره د سولې د راوستلو لپاره زموږ دولت سره او خلکو سره مرسته وکړي.
بله استاد، او بخی استاد خبرې می قطع کړی، مثلا په کوم مواردو کې کلک جزئیات ته ورته
مخکې استاد اوردین کې هم خبر و چې ترکیه ځینې ولاندیزونه درلود دولت ته د افغانستان مسله و مخالف قواو سره چې دوی کېدای شي چې په ترکیه کې راشي او هلته د ترکیې په منځګړیتوب سره خبرې وکړي. او دا یو مهم ګام دی چې د ترکیې واد غواړي چې د سولې پاکله زموږ ملت سره او دولت سره مرسته وکړي. بیا زه ګمان کوم چې تر نورو هېوادو دی کولی شي چې د ترکیې واد کولی شي چې په د سولې په راتلو سره یا د سولې په راوړلو سره خپل دینی او سیاسي مسؤلیت ترسره کړي او د افغانستان د اشغال او د
بلې. استاد، لکه څنګه چې تاسو هم ښه پوهیږئ چې ترکیه له پاکستان سره هم اړیکې لري او ښې اړیکې لري، څومره دغه اړیکې کولای شي چې د سولې د ټینګښت په رابطه باندې او دا چې پاکستان په دې برخه کې رښتینې همکاري ته اړ باسي مؤثره تمام شي؟
رښتیا پاکستان وغواړي او عربي وادو چې پخوا د مخالفه مسله قونه ملاتړ کول دي په رښتیا وغواړي چې ترکیه سره په دې موضوع کم کریم که کیده شیدی زمینه برابر کنی چی سوریه دیو منزگل ایواد تا عیس خپل مثبت رول ترسره کنی او دواله متعارب و دلو و خصوصا مخالف قوام زمینه برابر کنی چی دیو پخول موضوع کنی او بین الافغانی مذاکرات تا چم پیشنی.
بله استاد، یو بل موضوع چې دغه د ترکیه د صدر اعظم سفر چې کابل ته کړی، که څه هم په دې رابطه باندې جزئیات ډیر نشته، ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په رابطه به هم بحثونه ولري.
دا ګنګوسې ما اوریدلې، خو زه کوم نه کوم چې ترکیه هیواد یو متمدن او مهذب هیواد او مهذب دولت دی او زه ګمان نه کوم چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي.
درنو دوستانو، د کابل په هنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپو مسافر ورو چې زموږ همکار حدیث پر دې سر سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ورزو په د یوې بلې مسلې پر لور، لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د پاکستان له پښتنو میشتو سیمو څخه زرګونه کسان نن په پېښور کې راټول شوي دي، سو د پاکستان د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړي. د دې غونډې مشري د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ کوي. که څه هم دغه غونډه د پاکستاني رسنیو لخوا ورته تر دې دمه خبري پوشش نه دی ورکړل شوی، یوازې د سوشل میډیا لالار نه دا نشر تسپارل کیږي. غونډه پایل شوی دا یو شمیر ویناوالو خبریم کړی دی. د غونډې تنظیمونکي وای چې پښتون به هم غونډې ته وینا کوي. د نننې غونډې یو فال ګلمرجان چې د دې غونډې له تنظیمونکو څخه د احمد تکل سره په مرکه کې د دې پراخې غونډې د اهدافو په اړه خبري کړی دی. خاغلی ګلمرجان په پایل کې ویلي چې په نننې غونډه کې به د پښتنو د ټولو سیمو څخه خلک ګډون وکړي.
د جنوبی پښتونخوا د ټولو خارونو نه، حتی د ټول جنوبی پښتونخوا چې کومې پښتنې ضلع دي، د خیبر پښتونخوا د ټولو سیمو نه، داسې د ډر اسماعیل خان نه، د جنوبی وزیرستان نه، د شمالي نه، د کورمې نه، یعنی د ټولو پښتونخوا وطن، د هر خار نه، د هرې ضلع نه، د هرې ایجنسۍ نه، داسې په زرګونو کې خلک د مشرانو بالکل داسې یو دا روډونه ټول موټرانو اخیستي دي، ګاډو اخیستي دي. نو د پښتونخوا د هر ګوټ نمائندګي په دې جلسه کې شته دي.
ستاسو تصور څه دی چې دا غونډه به د پښتنو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پریکړونه او وروستۍ غونډه وي؟ یعنی تاسو به وکولای شئ چې خپل اهداف ترلاسه کړئ؟
دا ډیر پیچلی سوال دی. پیچلی په دې معنا چې د پاکستان کې د پښتنو د مارونی دا وحل ټکول دا د تیرو اویا کالونو نه په یو شکل په بل شکل کې روان دي. او زما باور نه دی چې د پاکستان ریاست به زموږ رد به د دوی غوږونو ته ورسیږي. مونږ دا اخیرنۍ جلسه نه ده او دا زموږ اولنۍ جلسه هم نه ده. مونږ به د پښتونخوا وطن هرې سیمې ته، هرې منطقې ته ځان رسوو. په دې ټولو پښتنو به جرګه کوو. خپل ټول پښتانه به د دوی په زړونو کې چې کوم دی ریاست یره تره خوره کړې ده، هغه به چې مونږ هغه یره تره د دې خلکو د ذهنونو نه را وایستله چې مثال ما به وژنې، ما به ترهی تم کوي، ما به پورته کوي، زما سره به ناوړه عمل کېږي. چې مونږ پښتون کله په دې پوهه کړلو، مونږ ډاډه شولو، په هغه ورځ به مونږ اهداف ته رسېږو. دا زه دا د یوې جلسې سره نه تړم کېدی شي. دا زموږ نه څلور میاشتې واخلي، زموږ نه پنځه میاشتې واخلي، زموږ نه کال واخلي، خو زموږ به دا سلسله جاری وي. په نن جلسه کې به مونږ د نوې جلسې اعلان هم کوو چې هغه به یا کراچۍ وي یا به بنو وي. زما ګمان دا دی چې په دې دوه ځایونو کې به بیا روانه جلسه به مونږ په هغه ځای کې کوو.
منظور پښتین به دې غونډې ته وینا کوي؟
منظور پښتین به خامخا وینا کوي، هغه به صدرتي وینا کوي. او د پښتنو چې کومې ستونزې دي یا کوم کړاوونه دوی جاللې دي په پاکستان کې په تیرو، خاص کر په دې تیرو ولسو کالو کې، هغه به دوی بیانوي. او بیا به د پښتنو په دې غټ امکان دا دی، ځکه چې دا ډېره غټه جرګه ده، ډېر غټ پښتانه راټول شوي دي، امکان دا دی چې دوی نوي اعلانونه هم په دې کې وکړي. د روان وخت لپاره خپله تګلاره هم په دې جلسه کې دی خلکو ته وړاندې شي.
پښتون فعال ګلمرجانو چې په پېښور کې د پښتون ژغورنې د پیل شوې غونډې په اړه حال ورکوه. او اوس هم یو بل مسله، افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا پر ډیورن کرښې د موانعو جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د موانعو جوړولو پر ځای عملي اقداماتو جدیت ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا د پوځ لوی درستیز د پاکستان د پوځ له لوی درستیز سره په لیدنه کې د ډیورن پر کرښې د موانعو جوړولو ملاتړ کړی دی. نور حال د واصل وصال پر راپور کې.
وروسته له هغه چې د برېټانیا د پوز لوی درستیز د پاکستان لخوا د ډیورن کرخي په وګدو کې د تروریزم سره د مبارزې په هدف د مونیو جوړول ملاتړ وکړ. افغان چارواکي وای د مونیو جوړول د تروریستي فعالیتونو مخه نشي نیولای. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر وایي قادر شاه د یک شنبه پورس آزاد رادیو ته ویل چې د تروریزم سره مبارزه سیاسي اراده او عملی اقداماتو پورې اړه لري. خغلی قادر شاوی د توریستی ډلو پټنځینه د کرخي هغه غاړي دي او د موانیو جوړولو پر ځای په کار ده چې یاد پټنځینه لمنځه یوړل شي.
د اغرنو سیمانو په غزولو سره یا حتی دیوالونو پر جوړولو سره توریزم او ترهګری د لمنځه نشي تللی. مهمه دا ده چې سیاسي اراده په وجود راشي ترڅو د توریستانو هغه امن پټنځینه چې په هغه خوا کې وجود لري
دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د برېټانیا د پوز لوی درستیز پاتریک کارتر د پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره په لیدنه کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د موانیو له جوړولو ملاتړ کړی دی. ایکسپریس ټریبیون خبرونه راپور ورکړی چې پاتریک کارتر د تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان رول ستایلی او ویلي دي چې د پاکستان لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د موانیو جوړولو سره به د سرحدي سیمو په امنیتي وضعیت کې خوال راشي. پاکستان تیر کال د ډیورن کرخې په اوږدو کې د موانیو په جوړولو پیل وکړ او ویل چې په دې کار سره غواړي دواړو هیوادونو ته د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیسي. خو افغان حکومت د پاکستان په دغه اقدام کلک انتقادونه وکړل او ویل چې دغه کار د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرخې دواړو خواو ته د خلکو د اندېښنه او بلوالي لامل ګرځي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم رسیال امیر خان یارحم وایي د پاکستان لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د موانیو جوړول سم کار نه دی او برېټانیا چارواکي د خپلو ګټو په خاطر دغه کار ملاتړ کوي.
دې مخالفه چې ډیورن لاین باندې دی او موانی جوړ شي چې هغه د زمنګ د خلکو ترمنځ یو دیوال یا یو ممانعت پیدا کی. خارجیان د افغانستان او د پاکستان د منافع هم نه دی وړي، هغه په دغه مسایلو کې خپل منافع لري، نو ځکه دا شی اظهارات کوي. پاکستان او افغانستان دا مسایل درک کی.
افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژني او افغان چارواکو تل دا ویلي چې پاکستان د ډیورن کرخه پوګدو کې د ورخیزو اقداماتو حق نه لري. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد سلام د پاکستان لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د موانیو جوړولو په برخه کې د برېټانیا ملاتړ ته په اشاره سره وایي چې برېټانیا اوږدمهاله پالیسۍ لري او په داشندري سره غواړي د خپلو پالیسیو عملي کولو ته زمینه برابره کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د واصل وصال راپور ته غوږوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ایران د دفاع د وزیر هغه سرګندونې رد کړې چې ګواکې په عراق او سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر ماتي وروسته د دغه ډلې مشران افغانستان ته انتقال شوي. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست شاوسین سرپرست محمد رادمنش د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د داعش پر ضد پراخ او پریکنده هوایی او ځمکني عملیات روان دي. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ایرانی چارواکي په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري له افغان حکومت او نړیوال ټولنې سره دي شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې لوی مشران په افغانستان کې نشته، بلکې یوازې د نوموړې ډلې سرګروپان په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د یک شنبه پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې په نوموړې هیواد کې د داعش ډلې د مشرانو د شتون خبره تش تبلیغات وبلل.
دا صحیح نه ده چې د داعش لیدران دلته په افغانستان کې انتقال شوي دي. دا فکر کوم چې یو اشتباه دی او مونږ د دغه مسائلو یا دغه تبلیغاتو په مقابل کې دا وایو چې نه، د داعش ځینې ترهګرې د پاکستان له خاورې نه دیخوا اوري.
ښاغلی رادمنش دغه خبرې د ایران د دفاع د وزیر د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې لاریشیا ټوډی ورځپاڼې سره یې په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې د داعش ډلې مشران په قاچاقي ډول افغانستان ته انتقال شوي دي. امیر حتمی چې په مسکو کې په خپلو دغو تازه څرګندونو کې که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې ځینو هیوادونو په عراق او سوریه کې د داعش مشرانو شاتګ ته اسانتیاوې برابرې کړي او افغانستان ته انتقال کړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې په دغه هیواد کې په زرګونه داعش وسلوال موجود دي چې د یو شمیر په اړه د نظر یووالی نه دی موجود. ځینې وایي چې تر لس زرو پورې دي، خو افغان حکومت بیا کم ښودلی دي. داعش ډلې په افغانستان کې په 1995 کال کې د ننګرهار په اچین او یو شمیر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړ، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په دې وروستیو کې په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ډلې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان و ولایتونو ته پراخ شوي دي. دا مهال داعش ډلې په عراق کې بشپړ ماتې خوړلې. سوریه کې هم له ورته حالات سره مخ دي، خو کله ناکله په دواړو هیوادونو کې په حکومتي ځواکونو چریکي حملې کوي. خو د دغه ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون د لوړ پوړیو داعش مشرانو د ځای ځای ګوټي په اړه کره معلومات نشته. په افغانستان کې د داعش جنګیالیو په اړه بېلابېل ارقام ورکول کېږي، خو افغان ولسمشر شاوخوا لس ورځې وړاندې د تاشکند په کانفرانس کې ویلي و چې له درنو تلفاتو سربیره لا هم په دغه هیواد کې تر 2000 داعش جنګیالي موجود دي. د پوځي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې باري اریز د ایران د دفاع د وزیر څرګندونې پروپاګاندا بولي او ټینګار کوي که نوموړی هیواد په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره دې شریک کړي.
دوی داسې کوم شواهد او اسناد مستند نه لري چې هغه نړیوال سي او د هغه پر بنسټ باندې خپل د ادعا ثبوت کړي. صرف او صرف یو تبلیغاتي جنبه لري دا خبرې، او دا د افغانستان په چارو کې زه مستقل لاسوهنه بولم او ایران باید داسې اعمالو څخه ډډه وکړي.
ښاغلی اری زیاتوي، ایران غواړي په دا ډول څرګندونو سره افغان حکومت او دغه شان په سیمه کې امریکا ته ستونزې راولاړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله د سوری پلازمین دمشق ته نږدې پر یاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د نویو حملو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې که دغه حملې ثابت شي روسیه به یې مسؤله وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات وای د سوریه د حکومت لخوا د احتمالي نوي کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه زورونکي راپورونه چیړي او دغه حمله تایید شي روسیه به مسؤله وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي د خپل خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو په برخه کې د سوریه د رژیم په سابقه کې د بحث ځای نشته. ناورت زیاته کړه روسیه چې بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړې ده په بیرحمانه توګه په کیمیاوي وسلو سره د یو زیات شمیر سوریایانو د په نښه کولو بیخي مسؤوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې متحده ایالات له روسیې غواړي چې د سوریې د رژیم ملاتړ سمدستي بس کړي او د کیمیاوي وسلو د نورو وحشانه حملو د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د سوریې یوې یاغي ډلې او نړیوالو مرستندویو ټولنو د شنبې په ورځ د سوریې حکومتي ځواکونه تورن کړل چې د دمشق په لمنه ختیځه غوطه کې پر ملکیانو د زهرناکو کیمیاوي وسلو بمونه غورځولي دي. سوریایي الاصله امریکایي طبي ټولنې هم ادعا وکړه چې په دوما کې پر یوه روغتون کلورین بم غورځول شوی چې شپږ تنه یې وژلي، او په دوهمه حمله کې چې د اعصابو فلجوونکي ګازو په ګډون له مخلوط زهرجن ګازو کار اخیستل شوی یوه بله ودانۍ په نښه شوې ده. په امریکا کې ډیره د دغه ټولنې مشر باسل ترمانینی رویترز خبري آژانس ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان د دغو کیمیاوي وسلو په حملو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه له ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې سره تماسونه نیولې دي. د سوریې د ملکي دفاع په نوم یوې بلې ټولنې چې د سپینو خولیو په نوم مشهوره ده هم ادعا کړې چې د کیمیاوي وسلو د حملې نښې ترلاسه کړې دي. د رضاکارو ژغورونکو له لورې په خبرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کېږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې ډېر وي. د سوریې دولتي رسنیو بیا هغه راپورونه چې ګواکې د سوریې ځواکونو په دوما کې پر یاغیانو کیمیاوي وسلې استعمال کړي رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې یاغیان د سقوط په حال کې دي او جعلي خبرونه خپروي. د سوریې حکومت مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو دعوې رد کړي دي. د سوریې پوځ او متحدینو یوه ورځ وروسته له هغې چې د دمشق په لمنه د یاغیانو په وروستي مرکز محاصره شوې دوما کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل، په سیمه کې د درنو وسلو او هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی.
درنو دوستانو، و موریدل چې د سوری پلازمین دمشق ته نږدې پر یاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د نویو حملو خبر ورکړل شوی دی. په دغه حملو کې د وژل شویو کسانو په اړه ضد و نقیز شمیرې ورکړل شوی. مرستندوی او طبي ډلو د وژل شویو کسانو شمیر د سلویختو او اویاو تنو ترمنځ خودلې، خو دغه شمیرې تر اوسه په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. اوس هم آیا کله مو تصور کړی چې لزمکی وروسته به په فضا کې هوټل جوړیږي؟ اوس یو بهرنی وګړی غواړي چې همدا کار وکړي، دې هوټل ته تاک او پکې وش پکول میلیونونه ډالر لګه غواړي. نورحال عصمت سروان درکوي.
یو سٹارټ اپ غواړي چې تر 2022 پورې په فضا کې هوټل جوړ کړي. د دې فضایي هوټل د 12 شپو کرایه او د لارې لګښت 9.5 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی دی. د سپیس وی پانی د راپور لمخې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د نړۍ شتمن سیلانیان د دغه فضایي هوټل میلمانه شي. اورین سپان سٹارټ اپ ویلی دی چې د آرو سټیشن په نوم خپل فضایي تمځای به د 2021 په پای کې پرانیزي او په 2022 کې به د دې هوټل دروازې د میلمنو پر مخ پرانستل شي. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس فرانک بانکر وایي دوی په فضا کې د لومړني لوکس هوټل د 12 شپو لپاره 9.5 میلیون ډالر ټاکلي چې دا پیسې تر هغه لږ دي چې په خوا به د فضایي سفرونو لپاره په پام کې نیول کېږي. له 2000 لومړي څخه تر 2009 پورې په مجموع کې وو تنو فضایي تمځي ته سفر کړی دی. دوی د هر سفر لپاره له 60 میلیون تر 40 میلیون ډالر پورې پرې کړی دی. شغلای بانکروي اوس ټکنالوژي او نوښتونو د فضایي تمځیو امکانات زیات کړی دي.
ترن دوستانو تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او ری وخت 4 بجې او 13 دقیقې شوي. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو. صالح محمد صالح راغله د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس وایي د ترکیې له صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنېدو خبرې وکړې. عبدالله نن په کابل کې له بنی علي الدرم سره تر کتنې وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې دا څرګندونه وکړې. د ترکیې صدر اعظم نن د کابل او انقرې ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د بحث لپاره کابل ته تللې. په کندهار ښار کې نن فعالانو د سولې یا تحسن خیمه ودروله. دا به د سل کده چې تر دې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د سولې پرلات یا تحسن پیل سوی وو. افغان پوځي چرواکي وایي د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي حملو کې تر شلو ډیر تروریستان وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې تر لاسو د زیاتو نورو وسلولو د چپې کېدو خبر هم ورکول سوی دی. بلخو د سرپل ولایت امنیتي چارواکو د شپږو محلي پولیسو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ویل سوي چې درې تنه نور پولیس ټپیان سوي دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي وسلولو طالبانو په دې حمله کې له لیزر لرونکو وسلو استفاده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د تازه مورد په اړه راپورونه په دقت څاري. په دې حمله کې له 30 تر 70 پورې د کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی. په هنګری کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. دا ټاکنې به د دغه هیواد اوسنی شیړخي صدر اعظم ویکتور اوربان ځواک معلوم کړي. او په جرمني کې تحقیق کوونکي وایي هڅه کوي دا معلومه کړي چې یو 38 کلن سړی ولی پرون په غربي شهر مانستر کې د خلکو پر ډلې خپل موټر ور برابر کړ. په هغه پیښه کې دوه کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان په ډزو وژلی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو ورزشي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نوی رئیس وایي په کورنۍ او نړیواله کچه افغان لوبغاړو ته د سیالیو لپاره د زمینې برابرولو لپاره کاري لومړیتوبونه کړي. حفیظ ولی رحیمی د پنځشنبه پر ورځ د اولمپیک ملي کمیټې د انتخاباتو له ګټلو وروسته نن رسمن د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس په توګه خپلې چارې پیل کړې. نوموړي ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ورزش د ودې او پرمختګ لپاره به پوره هلې ځلې کوي او حق په حق تر رسوي. خغله رحیمی چې د افغانستان د بدني روزنې رئیس هم دی وایي د ورزش قانوني کېدل نړیوالو سیالیو ته د قربتوب زمینه برابرول په ملي او نړیواله کچه سیالیو ته د امکاناتو برابرول هغه موارد دي چې باید ورته کار وشي. نثار احمد عبدالرحیم زید د تکواندو په نړیوالو ټاکنیزو سیالیو کې په دوه بریاو او یوې ماتې سره د ځوانانو نړیوالو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړه. خغلی عبدالرحیم زید په 3 کیلوګرام وزن کې د خپل سیالانو په وړاندې لوبه وکړه او وتوانې چې دغه سیالیو کوارټر فائنل پړاو ته لار ومومي. خو په دغه پړاو کې لوبه خپل ایرانی سیال محمد خانی ته 9-6 په وړاندې بایلوده. دغه سیالي د تونس په حلمماتات ښار کې ترسره شوه چې پکې د 111 هیوادونو نه 438 لوبغاړو ګډون کړی وو. د معلوماتو مخې د ځوانانو د اولمپیک نړیوال سیالي د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 206 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون سره په ارجنټاین کې ترسره کیږي. او د هندستان د کرکټ غوره لیگ سالو په لومړی لوبه کې چنای سپر کینګز لوبډلې ممبئی انډینز لوبډلې ته په یوه وکټه ماتې ورکړه. ممبئی انډینز لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د سلورو وکټو په ځان سره خپل سیال لوبډلې ته د 155 منډو هدف وټاکه. په جواب کې د چنای سپر کینګز لوبډلې ورکړ شوی هدف د 9 وکټو په ځان سره د لوبې په وروستي اوور کې پوره کړ او لوبې د یوې وکټې په توپیر سره وګټله. ډیوین براو چې په 150 توپونه د چنای لوبډلې لپاره 8.5 چټکې منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ورزشي خبرونو پای.
درنو دوستانو ورزشی خبرونه محمد واصل وصال وړاندې کړل. اوس هم دوه ونیز خبرونه د انصاف پلټه کې ودو رکو شو او ځانو خبرونه نشر ته چمتو دي. د په شریکه اورول ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته نه ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما دا یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کې وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د دې ونی د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د فاریاب له ولایته د تورجان په نامه یو پوخانی سامنصب ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دندې پر مهال ټپي اوس معلول دی، د معلولیت اسناد په لاس لري خو څو کاله کېږي چې حقوق پاتې دي. دا ستونزه مو د فاریاب ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د تورجان او ورپسې به د فاریاب ولایت د چارواکو خبرې واورئ. د انصاف پلټکه اورور نن د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
زما نوم تورجان دی، د فاریاب دی ولایت غورماشت ولسوالۍ څخه.
ستونزه د سده؟
زه یو مایوب یم، تقریبا په 1300 نوی کې ما اسناد جوړ کړی و. هغه درې میاشتې څلور میاشتې خو حقوق یې تر نه کړي. د 1300 څلور نوی ډېر زر افغانۍ ما ته راکړه. برحال هغه چې د هغه دوری سر رشوات از هزار روپی و تنزه سر روپی هر زه از هم را تخیص که داریم. پر آقا سر بیارا بندی کارت جور که در شهده و ملیلونو.
ولایت که ده کارت جور کرو؟
و پا آقا ولایت که ده پاریا پا ولایت که. دیر سر روپی را که ده تنزه نویو پیسی دقا درخواستی را تواقص در علماء سر تا حواله کیشی.
ده دیر زره ده کم کال در کردی؟
ده سلور نوی، 1300 نوی.
خا ټولې د شو کې دی چې ډیر زره درکړې.
باید چې 5000 روپۍ خو د معلول د شپې ته مایو د شپې ته 5000 روپۍ دي.
او دې ډیر زره درکې په سلور نویم کال کې.
وو که کدې زره کلا زره که شل به هات چې وای هغه موږ ته مایه منو مایه مدا و چې قنات راکړو راته وو چې وروره دغه 5000 روپۍ دی بالا ته یک نه لري او بالا مزون دوری سرګردانی مدا کوم. څنګه نه ویدا شپې ته زره او الله کړی درخواستی را سوا اخسل شپتا زر اوالا که اول ورزه مرداد کمپیوتر تور که و بند که هسته و شهرت بند که هسته و اخبال پیشی وقتی تو وره بند تولار و غوره تا اوالا که نگه اوالا دا چه وره رو ولده شپور نگه دا اوالا که دا مده شپور نگه و درخواستی وره که بعد اوالا دا شپور نگه درخواستی چون وره که دا تور چه وز فرزه یو شل شپیا پاس دا بند خبر وقتی واره نو بانک ته بانک راته چې دغه نسته حواله نه درا کړی ده. دا کمیشن کاران لري، هر ولسوالۍ دوه نفره درې نفره کمیشن کاران لري. دغه مایوبینه 15 نفره شپته نفره کارتونه یو نفره خلال ته ورځي او حواله کوي او دا یو تعداد د شپږ نوي د اخیستنې یو تعداد نه دی اخیستن. موږ کمیشن ورنه کوي، لازم روپۍ کمیشن غواړي. بچی ور سوال تر راته وایي بره درادم پول نیست.
دیار لسو 15 کې دم نه دی اخستیا او شپګ نوی کې دم نه دی اخستیا.
فقط د دیار لسو څلور نوی دا درې نوی دا مجرا کړی، د څلور نوی دا ډیر زره را کړی، د 15 نوی دا یس مجرا کړی، د شپږ نوی دا نه مجرا کړی. عزیزی بانک کارت غاړي هغه دغه لمبر غاړي لمبر درکوه ما د مازلیات کارت نمبر غړي هغه اندر کوم که چیرې چې زموږ په اسناد کې تاوان و موږ خپل اسناد تکمیل وو که تاوان نه وو نو دا خو پر دغه رقم باندې زه پاس موږ ته رسېږم.
په ولایت کې خو به د مشاهدانو کوم دفتر وي ریاست یا مدیریت به وي هغو ته مراجعه کړي هغه څه وایي؟
دا هغه خپل د شهیدانو د ریاست شته مدیریت شته چې ورسو بس راته وایي چې بوره پول نیست دا موږ نو کې غل مغل ورسره کې چې وره ول دغه شاکه چې د غرم دغه د فاریاب څلو او اتو الله سول سوالې په شاکه چې اسکر راشي پر موږ کو دا راپور ته کې موږ مجبور یو نه پاره دوا نه پاره مایو به چې هغه لکړې په لاس کې هغه چیر د اسکر تا تا بلري رئیس یې پر لاس یو ول سو بجو دفتر ته راځي هغه اسکر ولر دین نو پرې دې درو د اس سره خبرې کې والی تواسو والے بسار زالته پر لاری رات سواخ لوی وای تو ورځ سبار اوسه سبال ورته بل سبال سبار اوسه والے ته منه پرځه شو والے ته ور خپل مشکل ورته چې ورور مشتد د پاریا مایوب ما د تنځ نه وی د اخر سی د شپږ نه وی د اخر سی د زمر د اول نه راکول کیږي.
یعنی ته دا سوي چې د نور ول سوالیو دغه معلولینو خپل حقوق اغستې په 15 نویم کال کې مغستې او شپږ نویم کال کې مغستې
یا هغه څه هم نه دی په هغو کې هم هغه چا چې کمیشن نه وي ورکړی چې به هم خامخا پاتې دي ولې به پاتې دي د دولت کار موږ ته معلوم دی موږ منصبداري کړې ده عسکري مو کړې ده معلمي مو کړې ده هر شی مو کړی دی یعنې دی خو نه دي سوي چې د شپږ نوي ده هم رامي کې د اووه نوي د پنځه نوي ده هم رامي کې د څلور نوي ده هم رامي کې یو قناعت هم رامي کې جواب هم رامي کې پوښتنه هم راڅونه کې
ته په څه شي کې معلول شوې وظیفه دې څه وه؟
د اردو صاحب ما معلول سوم اسنادونه مې ګرځ تکمیل کړه هغه هغه چا پر غوږ باندې ونه نیوله نو رالم دلته فاریاب ته فاریاب دلته چې ورغلم خپل اسنادونه مسلدرکته جوړ کړه یو معلوم دغه په صفت باندې د معلول دغه زموږ حقوق دغه سوی
ښه دغه دوه نیم کالو کې چې تا د حقوق نه دی اخیستي څومره مشکلات سره مخ کړی ته؟
ته باور پخته وکړه تا دایم بیس تا چې لاسونه نه لري پښې نه لري سترګې نه لري چې ورشي ورته ودرېږي خو ګرده دی مان ولیدي د اردو سره منصب دي او مان ولیدي او د ماښام ډوډۍ نه لري دی ورځ د سړک پر غاړه باندې ناست ودي چې لاس وښ کړی دغه د وښ کړی دی یعنې موږ خو لا دغه تلال نه رسېدلې دا قدر دی چې زه خپل یو د دې خو د دې خو لاس میده میده کار کوم هغه روزمره خرڅ یا باسم یا سکردار سم دغه چې وخت راغلی اته تنه کول موږ په اته تنه کول کې یو پا وریجي اخیستې شوله کړي مو دي بې غوړو بې دغه مو خوړلي دي.
تاسې کار چیرې بند دی چې موږ هغه ارګان سره خبرې وکړو؟
تاسو کولی شئ چې د عزیزي بانګ پوښتنه ده زما دغه کارت د کارت د لمبر پوښتنه کوي چې د دغه تورجام کارت چې تاسې ورکړی دی په دې کې څه مشکل شته؟ کولی شئ چې د شهاده او معلولینو د راسته پوښتنه وکړي د کارت د لمبر ورکړي چې په دې کارت کې څه مشکل شته.
ښه دا پوښتنه به موږ کوو. ته یوازې یو کوستا په شان نور معلولین هم شته؟
زما په شان په سوو سوو معلولین شته چې بس خاصې څوک نه کوي ځکه څوک نه اوري نو د دې دپاره ګرځ داسې ګراشتم دی که زه ورشم د ریاست پر خوله کښېنم یا د مدیریت پر خوله کښېنم یا په چارباغ کښې کښېنم په سوو سوو معیوبین به خامخا چې وینې حق یو څه ویوي ګرده به راشي زما به همزغې به وي.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مې د فاریاب د والي له ویاند ښاغلي احمد جاوید بیدار سره شریکه کړه. ښاغلی بیدار، د فاریاب له ولایته د تورجان په نامه یو معلول سی منصب ازادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې د دندې په جریان کې ټپي او بیا معلول شوی، قانوني اسناد هم لري خو له څو کلونو راهیسې حقوق پاتې دي. په دې برخه کې ستاسې نظر غواړو.
در فاریاب حدود بیشتر از 10,000 معلول و شهید بوده باشه که اسناد آماده کردن و این حق مسلمشان است.
با فریاب ولایت که چه بند لس زر معلولین و شهیدان و وارسین شته چه اسناد یه تیار کردی او دای حق ده چه حقوق واخلی خو کل کل ده پیسو ده کموال لامل پا دغی پروسه که زن رامین سکیگی مونگ ده موضوع پخاطر ده هم لعروندو ادارو سر شریک کرده پا ده ورسوی که یوان دازه پیسی را غلی ده رو وخستلی خو یو شمیر پاتشو پات کسان به هم
خاغلی بیدار، دغه معلول وای چې دو نیم کاله وشول چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو حقوق یې ترلاسه کړي نه دي.
یک تعداد کسایی است که از 95 هم مانده از 96 هم مانده باز هم برمیگردیم بالا یعنی مشکل تفتیس و پیسه و بودجه و یک
ځین شته چې د پنځه نوي او شپږ نوي حقوق یې پاتې دي. بیا هم د بودیجې مسله ده، خو یو شمېر معلولینو چې اسنادو یې بانکي ستونزې لرلې، ځکه دغه پروسه له نیمګړتیاو سره مخ شوه. کله چې بودیجه راورسېږي مستقیما بانک ته ځي او له بانک یې اخلي.
بیدار صاحب دا هم وایي چې ځینې کسان چې کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي کار یې زر خلاصېږي، خو زه چې پیسې نه لرم کار مې له یوې ورځې نه بلې ته پاتې کیږي.
روی همین موضوع تلاش ما هم به همین بوده که سیستم که بانکی سازی ساختیم به خاطر جلوگیری از
په همدې موضوع خبرې کوو. بانکي سیستم په دې هدف جوړ شوی چې د فساد مخه ونیول شي. موږ هڅه کوو چې په دې پروسه کې د فساد او د کمیشن کارانو مخه ونیسو.
ښاغلی بیدار، که دغه معلول تاسې ته مراجعه وکړي، څه مرسته به ورسره وکړئ؟
دروازه ولایت روی نه تنها معلولین و ورثه شهدا، در مجموع ساکنین ولایت فاریاب باز است. اینا هر مشکلی که دارن
د ولایت دروازه یوازې د معلولین پر مخ نه، بلکې د فاریاب ولایت د ټولو اوسیدونکو پر مخ خلاصه ده. دای چې هر ستونزه لري موږ ته دې مراجعه وکړي چې ستونزه یې حل کړو.
مشکلات نو راځي صورت بگیره ده.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، و موریدل چې د فاریاب له ولایته د تورجان په نامه یو معلول وویل چې د معلولیت قانوني اسناد لري، خو دوه نیم کال کېږي چې حقوق پاتې دي. او د فاریاب ولایت د والی ویاند احمد جاوید بیدار وویل چې دغه معلول دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرې او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو اوریدونکو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه له ومني. دا ونی د نورو پیغامونو ترڅنګ د و دوست هغه پیغام خبروم چې په لیکل باندې مشته د ایمیل لاري راسته ولای دی. دا ایمیل د اسلام خان په نوم را رسیدلی دی. دغه کس له 15 کلونو راهیسې په خپل کورنۍ یعنی میرمنې او لور پسې ګرځي. دی د میرمنې نوم خالده یادوي چې د پلار نوم یې عبدالحبیب دی. اسلام خان د خپل لور نوم فضیلت یادوي چې په 1992 کال کې په مسکو کې زیږېدلې ده. دغه کس له ازادي راډیو څخه غوښتي دی چې د ده د کورنۍ په موندلو کې مرسته ورسره وکړي. هغوی کورنۍ ته یې د ده د مړینې درواغ خبر ورکړل سوی و، او په وینا یې د ځینو رسنیو له لارې د اعلانونو د خپرولو له لارې دومره خبر سوی چې کورنۍ یې د جرمني په فرانکفورت کې اوسېږي. نو دا دی ګرانه دوسته، موږ هم ستاسو پیغام ولوست. که چیرې دوستان په دې اړه معلومات ولري، نو کولی سي د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام او د ټلیفون شمیره پرېږدي. نورو دوستانو ته ورځو چې وایي په خپلو سیمو کې د هغو کسانو په اړه معلومات لري چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي.
خپرونې ته خپل سلام پرېږدم، از مسافر تر اخیر کوچای، او یو اوریدونکی د موږ سره ورک که د دې په هکله څوک معلومات غواړي، عزیز رحمان د عبدالرحمن زوی او د حاجي محمد نور ملاسی او د حاجي میری او د قاري عبدالستار راره او د خلیل رحمان او د نور رحمان او د علي رحمان ورور، که په دغه هکله باندې څوک معلومات غواړي نو ماته دې په دغو شمارو باندې زنګ ووایي. د جرګوزر د کلي ده، د قندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ له میدان یوای نه لاندې د ما خپله شماره ده 0 4 4 4 4 9 8 9. نورم وخت نه نیسم. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبز محمد داہل من ولات من تعلور کریم سا تاس دغه پیغام ته دم محترم اورورا دلته په ابل اونۍ کې یو ځوا یو محترم رور پیغام پېښ یو متاسفانه چې دغه پیغام ما نه دی اورېدلې. نو ده ویلې وه چې د احسان الله په نامه باندې دی یو ځوان دی، یو زلمی دی چې موږ سره پیلا شوی دی. نو دی وایي چې زه د زما د خوندو یم او د احسان الله په نامه نویږي. نو د ده ټلیفون شماره ما نه ده ثبت کړې. تاسو څخه هیله کوو، هیله کول کېږي چې محتمل شته یا دغه پیغام نه را وګرځي. تاسو په شپې کې داسې موجود یو سوال هم خبره دا ده که چېرې هغه دغه هم نه کېږي، شپې کې موجود نه وي نو زموږ پیغام نه شي. هغه ورور که چېرې زموږ دا خبره واوري نو موږ ته نمبر زنګ ووهي. زه اوس خپل نمبر بیانوم: شپږ څلور پنځه څلور یو پنځه درې صفر. شماره یو ځل بیا وایم: صفر اووه شپږ څلور پنځه څلور او یو پنځه او درې صفر. دغه د احسان الله په نامه کلی دا زما کاکا زوی دی. د اتلس کاله کېږي چې ورک شوی دی، د اووه کالو چې ورک شوی دی.
دا زادی ته دا پیغام وړاندې کوم. شول سوالي چې تاسو زنګ والی وو لرم لا راز محمد اخوان له ده سره و. بیا یې ویل له ما سره ده که څوک خپلوان یې ما ته د ده شماره زنګ ووهي. بیا د ده شماره بنده وه. اوس که دی دا پیغام واوري نمبرو ته ما ته زنګ ووهي: صفر اووه 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 څلور نه شپږ نه پنځه پنځه. دا حساب خپل ورځ ته خرابانه دي. د نمبر دې ما ته زنګ ووهي. ته په نمبرو ما زنګ واله غه زه نمبر بند بند. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت د مجول صالح څخه د پیغام سلطونې شمیرې ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو د خالص دي څوارلس کاله مخته د کندهار ولایت د خاطري ولسوالۍ د شاه هغه په زیارت کښې نادرکه شوی دی. د ده نوم د احسان الله چې په لالي مشهوره د پلارد اخوند. اوس یو نفر دا د پیغام سلطونې شمیرې ته یو ټېلیفون کړی و چې دغه هلک دلته په کندهار ولایت کښې په یو هوټل کښې کار کوي. د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره تماس ونیسې: صفر اووه یا اووه بیا صفر دوه نه څلور دوه څلور شپږ. یو نمبر یوارې بیا تکراروم: صفر اووه یا اووه صفر نهویشت دوه څلوېښت شپږ څلوېښت. وسلام، ډېر په احترام د ازادي راډیو څخه مننه.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
دوستانو، اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه نیکېلي. زه عبدالحلیم د جلال آباد د شپږمې ناحیې نه ما ټلیفون کړی دی. زما د رحمت الله پنابه باندې زوی تقریبا شپږ اووه میاشتې کېږي چې نادرکه ده. دوستانو ته هغه ماته چا ته معلومات وي نو په دې اړه کې دې تماس ونیسي: صفر شپږ اویا پنځه پنځوس اته ویشت نهه ویشت پنځه. بله اړیکه: صفر شپږ اویا څلور سوه اویا اووه دېرش اویا. وسلام.
بلی، السلام علیکم. دا پرا د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د شاګۍ د ټیم سستای سره اړیکه نیولې. زما ورور د احسان الله په نامه دی. دا تېر کال د روژې په درېیمه ورځ د کوره نادرکه شوی کار. ورور یې د ده په هکله معلومات لري. د بورجان زوی دی، د مولادا د کم لسی دی. د ده وړونه دي هر یو لکه محسن، مطیع الله، محمد عیسا. او ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي: صفر اووه صفر صفر څلور دوه دوه څلور څلور.
بلې، السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه ستاسو سره ټلیفون پر لیکم. ما یو انډیوال دی د امیرجان په نامه. دا درې میاشتې کېږي په هلمند ته تللی و. هلته ورک دی. چې څوک په هکله معلومات لري یا دوی زما غږ اوري دغه نمبر ته دې زنګ ووهي: صفر اووه صفر اته اووه سوه نوي دوه سوه اووه شپته. وسلام. احترام، نوم یې امیرجان دی. د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ د سرحده کښې د کلي دی. وسلام ته احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرمداد د کندهار ولایت اروندہ ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی شپاړس اوولس کاله راهیسې نادرکه دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي. نوم یې محمد لا دی، د هلمند ولایت. مسلم کې دی او د سنگین ولسوالۍ د سرداجی د کوي هر مسلمان رو ته معلومات وي نو ته یې په داس مره معلومات راځي سلوارا چا پنځه دېر اته سوه شپاړس مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما احمد ابراهیم د فرا د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د ګرګان د کلي څخه دا خبره څه سره کوم چې زما مری ورور د سلیمان په نامه د حاجي فضل محمد زوی د پنځه دېرش کاله په اخوا شورویانو په دوران کې ورک دی که چیرې ستاسو سره یا معلومات وي یا یو بل څوک معلومات ولري یا چاته معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوایده ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو کشر ورور تقریبا دا دوه کاله کېږي چې ورک دی، نوم یې احمد نذیر دی. نو چې هر څوک به دغه اکثره معلومات لري د کندهار ښار ته د کار په بهانه سره تللی وو، نو موږ ته هېڅ اوال موږ ته نه کېږي چې دی یا چیرې دی یا د چا سره اخته دی. نو موږ وایو چې هر څوک ان بلري موږ په دغه شمېره زنګ وي. زما د ټلیفون شمېره ته 001 0 0 5 2 1. نو هر چا که په دغه هکله موږ ته معلومات را کړي لس زره افغانۍ شمېر کول کېږي او چې هر څه مصرف یې به کړي هغه مصرف یې زه ورکوم. ازادي راډیو څخه مننه چې زموږ پیغام منسکري خدای پامان.
السلام علیکم. زه مناد څنګه د سلام زوی رنګي ولایت یاس له سوري شبدین کلا شروع ته ما اتر ده مومن په نامو د ان کلا کې چې ایران لور تللې ده او له کور نه دره کړه کله چې سیا د ما غږ دې خپل دې چې نو مور کرا وړې نو دې چې شان یو او دا دې راځي د تحلیل کوو او ظلم پیغام ما پیغام نشکو او ازادی را جرونت نشت کرای کدا شیشی ادای ما آقای بی خوبانه ری دو کمولگی را ری سکای پیگه غش مره زنگو ایگی سکی پرش کداویا پک چالوی اختلور سواویا نومت و سلام به احترام.
بریا سلام علیکم. زه اکمتلا رزابر ولات تشتفا و رسولی و سیدون کم زمای ورور دی تقریبا پنزل اسکال پا شاو خاکی عمر لري د جوی میشت ولا سره د کی شو د کور نه نادر که سوی دي که کوم مسلمان وروته پاړه مان ما چې د غلم بس د زنګ وي سی پر اویا لواتیا ولس دروشکته کنزه بلش نره سی پر اویا شپوش پنزوس دروس سرویش سلوراتیا کنزه او د دنه ما غولې دي او دا خبره چې زموږ ټلیفونونه د ورځې د لس بجو سره بیا در دوه بجو پر فعال یې ار مسلمان ور تک مان ما چې په دیش نه راځي زنګ وي وسه.
السلام علیکم. دا د ډېر ډېر اخشه په چا زنګ وي چې موږ سره د احسان الله په نامه باندې یو ځوان دی پیدا شوی دی. دا مې پیدا کړی چې د څلور کالو اوس ما سره را سره دی. نو دا پیغام نمبر دی نه دی دا سړي نه دی ویلې چې تاسو څخه مې هره دا د ځما پیغام نشته کدی چې خپل زما زغوري احسان الله او یا هم د غسړي چې دا پیغام پرې شي دی دا زما زغوري زما څخه دا شنه زنګ وې او یا دې هم تاسو د دې راځو ته زنګ وې پیغام دې تل دی دا ویلې وای چې زه د نفر نه نیز د احسان الله په نامه باندې د سار نه او د نام د لامه ده دا د خپل نه نیز نو تاسو څخه هله دا کوو چې تیز موږ د ټلیفوني پیغام نشر کی دا خپل شمیره د ته بیانون 01 او 03 دا غالي 1501 او 1502.
زه دا پیغام پردم د ازادي رادیو ته. زه سید ولی د نغالي د ولسوالۍ بیرمن د ولایت د نغالي د ولسوالۍ سره پیغام پردم د ازادي رادیو ته. خدای او خدای چې د کارځ د دوم کال سره دغه په ولسوالۍ کې ورښتوي دي د اخرې ولسوالۍ کې ورښتوي دي پیغام د ازادي رادیو ته پرې شو دي. زه د کندهار په ولایت کې په هوټل کې یم. دغه لمبر که لمبر نه کړی شي دغه لمبر زه پریدم باید په دغه لمشاره جنگ ووي سپر و څلور نه شپږ یو یو څلور درې درې بیا بیا لمبر دی سپر اووه سوه نه څلوېښت دوه سوه یوولس څلور سوه درې دېرش وسلام.
د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علامه ملسا.
د تا بهیر کبا په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.